السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بستې 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. د پرګرام قربان اعظم همکارا فریدا سیال ده روسه استډیو ته راځي. لاندې خبري برخه هم درې پدې کې بووره چې د هرات خار او شاو خواسي مين انسهار یوې بلې نسبتا زورورې زلزلې لړزولي. تر اوسه د مالی د سر د زیان په اړه معلومات نشته. په دې اړه چې څومره خلک زیانمن کړي وروسته د خبرونه کې راپور لرو، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو لبند د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونامانن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بیپولي خبريالانو ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 تیا ورځ وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بهبودی د تیر 14 لومړي کال د جدي پر 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د ویبل زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي دا چې څومره زیانونه اړولي وروسته په خبرونه کې درته په دې اړه راپور لرو. د اوکراین پاوز وای د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نخښه کړي. خو د پاوز په خبره د دغه بي پيلوټ الوتکو ډیره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم لمنځه وړي دي. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په یو راپور کې ویلي د تیر شپې راهیسې په دونیتسک، میکولایف، سومی، د نیپروپتروفسک او زاپوریجیا سیمو کې پر زیربنای ملکي او پوځي اهداف ولس بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړي او پرې راکټونه هم توغول شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې وشي. د بایدن وینا په هغه دفتر کې کیږي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان یې نیولې دي. د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ دریاتیا کلان مهرجویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیدا محمدی فر چې فلم لیکون کده د دې اونۍ په پای کې د تهران لویدیز ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې البته د دې اونۍ په سر کې د تهران لویدیز ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې وژل شوی وو. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو لاس تنه نیولې دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې ازادي رادیو ټکی کامي آدرس دی. لکه څنګه چې مخکې درته ویل دي سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه هم درې پدې کې بووري چې هرات نن د غرمي مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولرزو خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. دا زلزلہ چې نن سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو دوو اونیو کې څلورمه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. تفصیل له همایون هیوادارو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي
تو جای کوم معلومات درم تا فعلا کوم تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې پتی رشپاړو سورځو کې چې زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال ده.
وضعیت تر فعلا نورمال هست.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
له لومړۍ زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقدیر وایي په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلی دی او مرستو ته اړتیا لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
وضعیت د پخوا په څیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ پنازای او خیمو ته اړتیا لري، که څه هم هغه کلي چې زلزلې ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسیدونکي چې له خپلو کورونو وتلي خیمې وهلي او له کارونو پاتې دي له بده مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د میرسي کارپاس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپنا او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د وچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
و مریدل چې هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزوه او دا په ټوله کې څلورمه زلزله وه چې په تېرو دوو اونیو کې د هرات ښار شاوخوا سیمې ځپي. په همدې حال کې هلته زلزله ځپلي کسان هم مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په لار کې د تاجکستان حکومت د هرات د زلزله ځپلو سره 3300 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده او د دغو مرستو کاروان پرون له شیرخان بندر څخه د هرات په لور خوځیدلې. تفصیل زموږ د خبريال اجمل آریان پر راپور کې اورو.
د تاجکستان بشري مرستې د شیرخان بندر لارې افغانستان ته ورسېدې. د تاجکستان د بشري مرستو کاروان پرون چهارشنبه د تلش پګوستمه د کندز ولایت شیرخان بندر لارې افغانستان ته ورسېدې. د تاجکستان حکومت له پیښو سره د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال صاحب جان زیاد الله په شیرخان بندر کې له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې 3300 ټنه بشري مرستو کې 20 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
سروري دولت مو جناب عالی محترم پرزیدنت مو
د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په لارښوونه د بشري مرستو 160 موټریس کاروان کندوز ته راورسید او له دې ځایه به د هرات په لور حرکت کوو تر څو مرستې د هرات زلزله ځپلو خلکو ته ورسوو. په دې مرستو کې وړه غوړي بوره وریجي د سون توکي د پخلنځي وسایل کمپلې د ژمي ګرم لباسونه تعمیراتي توکي او داسې نور توکي شامل دي.
په کندوز کې د بهرنیو چارو د ریاست استازي عبید الله عابد په شیرخان بندر کې د تاجکستان لمرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه دوست هیواد تل د سختوې پر مهال د افغانانو لاسنیوي کړای دی.
له دوست او همسایه هیواد تاجکستان نه یو نړۍ مننه کوو چې زمونږ له دردیدلې هیوادوالو سره چې څور زمخ کې زمونږ په هرات ولایت کې یو غمی زرابط منسسه یو کوشش کوو چې دغه کومکونه په تیزی سره او په ښه طریقې سره تر هغه متضررینو پورې ورسوو.
د کندوز یو شمیر خلکو هم د تاجکستان له خوا د هرات له زلزله ځپلو کورونوی سره د مرستو کاروان را رسیدو له امله خوښي څرګنده کړه او دغه راز د طالبانو پر سرپرست حکومت او په نړیوالو بنسټونو یې غږ وکړ چې د ژمې له را رسیدو مخکې د زلزله ځپلو خلکو لپاره سرپناه جوړه کړي. د یاد ولایت د شیرخان بندر یو وسیدونکی محمد اسماعیل آزادۍ راډیو ته وویل
څنګه چې دغه موږ دوست هیواد تاجکستان دغه سي د هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي چې د مسلمانانو باندې ژمی را روان دی او یخنی ور باندې را روانه ده. دغه سي د نور ټول هیوادونو سره مې خواهش دی ورځ چې دغه سي خپل د دې هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي د دوی به ډیره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو وسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري ومرسته وکړه او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپور لپاره سوې ده تر زر غوته ورسي او هوا هم په سړکې دوه ده چې درسو د همکاري لته ورسي دغه د زمي پرده پوسی.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له زر تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلی چې خزي اونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلې دي له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منې شوي دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع به را سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شي او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده وروسته بر سره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم، او بل میلمانه چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته یې څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، ستاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تطبیق کړی دی. قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکو ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تور شي د غسینه او د غسې او د غسینه ډکی غمجن یو د غم نډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شو بیره شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او یم چې کوه علیهم ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلې باندې خفه کېدل دغه په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلې او بیا چې دی جنکی پیدا کېدې نو یا دی وجنه چې خدا بل چا سره واده کوي بل کور ته بځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاوره کې منډلې. نو سورې تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قرآن فرمایي و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې به هغه جلۍ چې ژوندۍ ښخه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه به پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې وې تا څه جرم و او ستا څه ګناه وه. او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکی واخلی او ژوندې ښخې کړئ. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلې او قران هم غندلې. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوله لورګان سره فاطمی بی بی سره دا هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویل چې زما د وفات وخت هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویل چې زه روان یم زه ختم یم نه هغې ډېر سخت وژړل چې وی جوړل نو بیا وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویل چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته نو هغې بیا وخندلې. نو عایشی بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وژړلې یو کته دی وخندلې پلار درته څه وویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې ورته رو هغه به ورته غوړوو او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېدو وغورځېده جګېدو وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او هغې کې ونیو او خپل خطبې ته دوام ورکړه ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش یعنی دا ازمایش دی زه خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړد پلار ته به یې وویستل نو هغه به خو نږدې کړو مچو به یې کړه او ویل به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینا وکړه. ډیر شیان دي موږ اسلامي لیټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډیره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو به بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده، د نورې ملمنې هم په تمه دي. دوی ته باور شو اوس را سره د ښځو د حقونو فعاله ښوونکې لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخښنې سره چې تخنیکي همکار وای اغلې خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته باور شو، تاسو هم ښه راغلاست اغلې داودزی. که تاسو راته ووایې، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده، د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایې په کورنیو کې، په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه؟ بله، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټولو د اسلام تاریخ معلوم دی. نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ و آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا اوځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي ګڼي شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه. نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې مونږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقاتو د دوی چې مونږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي. نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آر ښکاري، نه یوازې چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته، کې په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښیي، هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغلله، د اتزامه د دې د پیدایښ په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعدادو کومه توانایانو چې لري دا د صدمی سره مخامخ کیږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کیږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دغه بیا سبب د دې کیږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کیږي، او یا سبب د افسردګۍ تاثر ګوشنشینۍ د ښځو کیږي.
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رنا ته رنا افغان تاسیم خراغ لاس ستړي مشي کتا سره ته حتما تاسیم دغه وضعیت سره مخ شوی استه چې پکورنی کی کلا انجلی پیدا کیږي کورنی ورته ډیر نه خوشاله کیږي ساسې په نظر باندې وندې لتون صدی او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو دنجونه پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دی دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي
سلامونه سیال کې تاسو ته ملمنو تاسو ټول اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تلې د خزو د نجونو نړیوال البته د پیغلې نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مانځل شو په ټوله نړۍ کې ول مانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه کوئی وایي چې انجونې د پردي کور دی او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېرې خلک خصوصا په مو مسلمانان کوم تاسو ګورو چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آگاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چریا هغه باید مراد کوم متاسفانه مسلمانانو دې مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي نو دغه باورونه دي چې د سپورې په پانس افغانستان کې پاتشي د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته او دا یو انامه چې په افغانستان کې پاتشي چې جلد حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي ځکه دوی په خسترګي کېږي دوی شخصرګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا آزادۍ چې واخلي لکه د امنیتو غچو وي دوی ډیر زیات جذبه کوي او دوی ډیر زیات د خپل حقوق ډیر زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده کومګه تاسو ګروپ لرونو مې اند ته ډیرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لډی راځي ته بینه نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلمې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه کومه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرې د خلک ماته بهر کې پیغور راکې مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خځې ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کول د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبان مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو ان لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا د چي نارینه زک په کورنۍ زکه نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په څنګه د ولمور پلار نو زوی د دې ساتنه کوي کپدې اړه باندې شیخ صاحب تاسو ته وایي یو انجلې څومره کولای شي چې ریغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي کاغه کولای شي زده کړو تلاش رسې پیدا کړی یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سید انجلې هم وکړي د سیتو په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنې کې ورته څومره شرایط برابرې دي لشي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکی خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مورپلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې سمره پالک دی اموغ نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکۍ د ما ته خو ډېر د ځایونه معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون کوڅه کې ورځولی بیا واده کړي لورګانې راغلي دي لارې وړه دی خپل کور ته پاکړی دی صحیح کړی دی ساتلی دی خدمت یې ورته کړی دی یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به مې ورته بالغ دې ښودو ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونیشي یا اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی خو چې اول نه هغه بې عصري بې وسیلې چکار نه وي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلند کوي مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي نجلۍ ته کم ورکوي دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه بهیم اخلې دومره فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن چې چا یو لور شوه فلم یعدها خښه یې نه کړه ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړ پکې ونه ګڼله د دومې درجې مخلوق یې ونه ګڼه ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی هغه ته یې ترجیح ورنه کړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی هغه قطعا ناروا دی حرام دی په شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلاني زوی ته مې دا 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 مال ولیکه او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک نو رسول الله وایي ټول ته دې همدونه ورکړه لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدونه ورکړه وایي نه نه د پلانۍ زوی ته مې ورکړه د خپلې ښځې نوم یې واغ یو کلي کور خلکو مې پېژندلی که نه نو دا خو جنوما شو پلانې زوی ته نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواهی نه کوم چې زه په ظلم باندې به گواهی کوم لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواهی نه کوم اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله سوال یې کوو مسکینه وه دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې نو فلم تجد عندي شی نو موږ کره نه وو یو خورما وه هغه مې ورکړه هغه یې نیمه کړه نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه نیمه یې د بلې لور خولې کې ورکړه نو وایي ما من ډېر تاثیر یې وکړ دی کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو ما ورته وویل ښځه راغلې وه دغسې کار یې وکړ نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي دا ډېر حدیث دي د هلکانو باره کښې بېخي راغلي نه دي دا جنکیو باره کښې راغلي د هلکانو هم حق شته خو دا جنکیو باره کښې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې هم ترجیح ورکوله نو جنکیو ته یې ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کښې بل حدیث کښې راغلي منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغې مېړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغسې سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استقنا پورې
انا وهو في الجنه كهاتين ز او غسړای په جنت کې دغه سیو لکه دا دوګوتی چې جوړه دا دلکان مبارک نه راغله دا جنکوې مبارک بشمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي او ترهیج ورکړي تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني او یواز تشویق هم نه ده قانوني حقوق مرتجع ده ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړي دي چې یعنی خلک هغه ته متوجي
او شیخ صاحب د دومره خېګنې چې په اسلام کې د وینجلې لپاره دی وخزل لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي ولی بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو خزې تور کړل شي وینجلې تور کړل شي دي د دې کورنۍ نیولې تر حکومت پورې ولی نه ورکول کیږي ولی د ذهنیت نه بدلیږي سره لدی چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دوا کوي
یاره خو هغه باره کې خصوصا څنګه ویل ځکه زه نو حکومت کې یم نو مخکنی حکومت کې یم او داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکنی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي د اوسنی حکومت هم دا فرض ده خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کول باندې موږ کې چې حکومت راځي او کې یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه اماده کول جوړ کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاد دا برنامه یې ښه ده او کال کې ورځ یې دی نو دغه چې برنامه یې شي دغه چې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خدای راي ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې په داسې پی سي ډي چې ته به د دې سره چاته او د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسی ادبیات ښه خو دغه څه شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه یې موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسې چې دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري نکی نه مور ته ځي نکی نه الګ ناشتي په ځمکه دا ما غېږ کې ناشتي نه یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو یو مړی خپل ورکړم یو مړی ورکړم نو ټول کورونو کې داسې نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورونه نشته دا غي هم دا یو مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ده کې هیڅ حقوق هغه نه ده کې جاهل خلک دی نه د خدای ده کې نه د پیغمبر ده کې نه د ټولنې ده کې نه د مور پلا ده کې دا زوی چې تاسو یاد وي چې دا غوړي حقوق ده کې دا غم نه ده کې هیڅ نه ده کې جاهل ده نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې کوم شکایت کو دی هم حل نه دی خو د دې لپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید د دې لپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلق ته وکړو چې مغزونو کې کین ایما خو الله گواه ده ما به دا فهم قرآن غونډه کولی یو لک 5000 خلک واغې ته راتله نو یعنی ار یو هفته به مونږ غونډه وا خو ار ځکه به د خوځو حقوق چې د ما موضوع ای خدا یو ورځ به د خوځو حقوق باندې مونږ خبره کوله خو دې لپاره کټول وسایل پکار واچول شي نو ځه ته ټولنه قبایلی ټولنه ده ټول تصور په ټوپک او داز او ماشا او جنگ او دبل او کوتک باندې ټول عقیده ده نو د څه ټولونه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس کوي نو هغه ورسره جنگ نشي کوي مړی وته نشي کوي دا خبرې به کنه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي هغه لپاره وګت او همګیرو هم پهلو او هم جهت کار هغه د پر پکار
مننه شیخ صاحب تاسو به بیرته راشمه رڼا جانې تاسو راته وایي تاسو په همداسې ټولنه کې را لوی شوی کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیری چلن کوي د سوی او لور ترمنز دغه وخت پوري شو سره رسیدلې او د پانتون محصله تخي وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتمن خپل کار وکړي خپل په خودري حتی ساده ژوند غنښدې کسان چې ستا مور پلار دی استا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د ویخزي په توګه باندې او کار کولای شي ترڅو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې انجلې ترمنز او دی ولک ترمنز هیڅ توپیر نشته او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بله مېرمن سیال زه په همدا سې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې. زه اوس هم او د هغې تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه په خپل قوم کې اوله جلۍ یم چې پوهنتون ته راغللم او ما دیني زده کړې هم وکړې د هغې تر څنګ مکتب او بالاخره پوهنتون ته لاړم. څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر د وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي عمارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم. نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نه هم دفاع وکړه خپل زده کړې مې که بالاخره شپنتونه پورې راغلم. د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته یوړه. ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپل کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده او شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده. خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوه
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی که از ما غک لری لگ موقعیت تغییر رو که چه دقیق مدیر گرد ورد شو لگ بیرت سام شو تاس خبری اوکی میرا بانی او میرا بانی ایده ماور که
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیا یم. تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم. بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم. یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت. خو د دې موږ تاسو که چېرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یوې چې په درد باندې نه لګېږي. الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري. زه په بار بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته. نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو. خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولیدله تا لور می بهر ولیدله. نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د تر نن ورځې پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا چې د مور طرف نه همیشه د خبره اورېدلې ده. وایي چې ما چې په دې بیسواده کې د کور کې ژوند وکړ ستا پلار زه د کوره ونه استعماله نو ته به هم تباه یې مېړه به کې ستا به د کوره نه وباسې. نو زه ورته وایم چې که زما مېړه چېرته مسلمان وي په دې باندې پوهېږي چې د خاوند مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت د هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بالاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دی پوره کوي مګم لور ته نه دی پوره کړي. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ورسونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپله پوهېږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي. موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي. څومره چې ما په خپلو په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي. د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یې وویلې چې زما د کوره اوس د نور زما روزي مه خوره.
مننه رنا جانې کور ودان چې خپل تجربه در سره شریک کړي. نظیفه احمد چای هم را سره وصل شوې ده. غلی احمد چای تاسو مستړی مشه بخیر غلی. تاسو راته وایي د خپل تجربه نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې کوم تاسو ته واخور کړل. خو په تو خو درېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند وخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرئ؟ نه، شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې سخت نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ سخت نه. بس وایي چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خو نوم یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله و او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخواني وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هم هغه پخوانی حالت دی چې زه
نظیفه جانې که تاسو د خپل ژوند نه راته وایي، تاسو چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسو د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسو چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. ښه زه کوشش کوم که ډېر زیات هم هغه په لنډ یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول به زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما هغه د احمدان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده نامپوده مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي. زوی هم وي وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زي وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځی ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځی ته لاړسو. بیا هم ځان سره فکر وکړ، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مونږ یې خیر د لورې د علم او د کیسه ترمنځ فرق نشته. وای تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مونږ څنګ نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي. ژوند خو په دې معنا نه ده چې مونږ او تاسو پلار کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل قاعدت باندې مخته یوسو. بیا مونږ یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ. بیا مونږ قانون شروع کړه دام سیاګان نو دی خو هغه غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلار ته مو یو څه سرمایه یا شپکوله که مونږ سرمایه ورته جوړ کړ. بیا دا پیسې مونږ هم پلار په توڅو په کیسه کې هم نو وای دا وای د ښځې ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغې ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم. بیا مونږ حیاتي تلک مخه کړه. مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده و. بیا مونږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کوئ چې زه به د کالې غاړې نه سوړې وږم تاسو بیا نور درزونې تاسو وخته ویسئ. خو تر دې حده چې زمونږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره تر منځ جنګ مخته راغلم. څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم. مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي. ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و. بل وادو کی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی. نو دا خبر چې مې سره مې پلاټ او تلک شاته شدام چې ما میدان ته ماته پیدا او ځکه چې هغه د پلمات پلان نه ډیر کښ رحم دینو پلان ورته سوېلې نه چې زو ته سوېما. نو بل خبره د خلکو د دې ما باندې ما تسپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لري. بیا پلان مریض هم او فلای نه درلود بخي. بیا موږ لا رسول سوالي ته پلان پر سړي ډول بیا ما ځان وکیل وګڼه نه زمکو د خاطر د جګړې مکمل وکالت ما ته راغله. یعنی هغه ایدیا د څه شو چې زموږ د ټولنه د څه چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي. هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي. خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده د وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې. زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم. دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه. ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه. دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې. کورودان
الله رحم وکړي. نو
کورودان شیخ صاحب تاسو ته راځم. دلته چې نظیفه جان خپل تجربه شریک کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي. بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تنها شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي. تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غوندې رایه زما هم ده کنه. ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار پک ګڼل نه دي په کار توهینول نه دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار. حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعداد وي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته مراجعه وکړي.
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي، دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکې چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي، او د مور پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی. د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وایي چې سړی کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې میړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت باید له لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. او جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپل خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې که څه هم تاسو په دغې پوښتنه کې مخکې ځواب رانه کړه، خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي، او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی. هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څومره جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمره شان ته تیار کوچو، متوازن رشد ټولنه کرے شي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول مرایان چې خدام صحیح نه ده، کټول انجنیران چې خدام صحیح نه ده. یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت ده، څومره حق ده، څونه برخه ده، امونه جنکی ار بخشته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم ده او تنسیق ده او منیجمنت ده. ټیک مونږ نه وایو او د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډېر شدید مخالفت کړی دی، او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه کړې. خبره مې کړې ده، ما صفي هغې نه ډکې دي او مخامخ مې هم کړي او مصاحبې مې
کور مودان کور مودان ژوندي اوسئ. نظیفه جانې، لنډ له تاسې اورمه، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي، او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي، یو نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته، یا هغو مېرمنو ته، زیات نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده وکړي. داسې ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي، یو ټولنه کې یو انجینر یو کار وکړو ته وګوره وای دا یو کار وکړو مقام یو خپلون فوکسه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یادې پلاری په خونو یادې وروري په خونو یادې یو کار وکړي خپل هغه استعداد یو ورته ورته ورخاره کې یعنی په هیڅ حالت په اتمته ونه مانی اوس دا وای چې زما د هر حالت په ماران دوه کال کې زه بیکار یم په کرایې کور کې مور مې مریضه خو نورونه په ما تر دې هدا زما غواده شي کور هم په مونږ باندې چې خونې دوه کال کې ورکسوي او په دې حالت په دې حالت کې مزه زما کورس کې نیسی کورس نه مس مهال ز کورس کې مې نیسی کورس نه نو مو ته مې وایې چې بس بل ولې کا زړه د ورکوي نشم هر کله چې ما دند واغت زو در تفیس ورکم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری ز په هر ملک واخلم
یعنی
په دې حالت په دې سره ز کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید نه هیلې نشي زحمت وباسي امید باید ولري نه باید ولري
مننه کور ودان رنا جانې لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوی دي تغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوګ لړکی او حتما باید خپل غوګ تر نور ورسې لاند راتوي چې تو ثانی وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامې تعلق ته کورنۍ ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش کوي چې هغه ته ډیر زیات مخه کې مثلا دا وړي زیات درناوی کاغه د سپګر کوي چې مثلا جلیبه تعلیم کې دا به احترام شنو درناوی نه د لار نه کار واخلي او بل